ماشامنی نیم ساعت خبری مجله پایل سوا. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د لړم 9 اکتوبر 13. طالبان وای په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قنصلګری یوته
پر رسمي ډول تو کلته مرکزي مری
ديني شذینه ورزشکاران ایدال لري چې د طالبانو له ځورونې سره مخامخ شوي. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورې د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي. په یو مرکز کې په کونړ کې د یو زده کوونکي له هیلو خبرېږي.
مونږ مکتب وایلو ډېر خوشحاله وو، ښې نمرې مې هم اخیستې. په هغه ګزار کې وتللو زموږ کورنۍ هم ډېره خوشحاله وه.
نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 10 د نومبر لومړۍ نیټه. د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې چې د ماښام تر او دوام کوي په لومړۍ نیم ساعته خبری مجله پایل سوې. السلام علیکم. بریتانیا له افغانستان سره د څه باندې 8.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه وکړه. د نامیبیا په وړاندې تر پروني بریا وروسته د اصغر افغان د استعفا موضوع عکس العملونه پارولي. دا د هغه وروستۍ لوبه وه.
لکه څنګه تاسو ګورئ چې د افغانستان نن لوبه هر کله لوبوي، په دې ورځ ټول افغانستان ملت ټول یوې په ټول کپه د نړۍ بهر ملکي.
د اصغر افغان په اړه د کرکټ بورډ پخوانی مشر شهزاده مسعود وایي
او د نیکو اخلاقو خاوند وو او یقینا چې په خپل وخت سره د ښه لوبغاړی هم وو. هغه کرکټر د یو لوبغاړي په توګه باندې ما ډېر زیات خوښېده.
په کابل کې د لسګونو ودانیزو شرکتونو مسؤلانو لاریون وکړ او ویل چې د تړونونو په مقابل کې پیسې نه دي ورکول شوي. تر شپږنیو بجو نور مسایل هم څېړو، خو تر خبرونو وروسته د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو څه باندې 2 میاشتو کې افغانستان ته تر 200 ټنه زیات طبي تجهیزات لیږلي. د جرمني پر یوه لاره 10 افغان پناه غوښتونکي په یوه لارۍ کې موندل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا، بریتانیا، جرمني او فرانسه د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو هوډ لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د اګست میاشتې له 1.5 نیټې راهیسې افغانستان ته 229 میټریک ټونه طبي توکي استولې دي. دغه سازمان پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه طبي توکي د 200 الوتنو له لارې افغانستان ته رسیدلي. د دغه سازمان په خبره افغانستان ته وارد شوي روغتیایي توکي کولی سي چې د 2 میلیونو اوله که خلکو عاجلي روغتیایي اړتیاوې پوره کړي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اټکل کړی و چې د 2021 میلادي کال تر پایه به 3.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ سي چې په بیړني ډول یې درملنه ستونزمنه ده. د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په ختیځ کې 10 تنه افغان زلمیان او ځوانان چې په یوه لارۍ کې پټ سوي وو موندل سوي دي. دغه 10 تنه افغانان چې عمرونه یې د 14 او 16 کلونو ترمنځ دي د لارۍ په باډۍ کې موندل سوي. دغو افغان ځوانانو ویلي چې په رومانیا کې د یوه قاچاقبر په مرسته لارۍ ته خېژول سوي وو. د دوی په وینا دوی جرمني ته د هنګري، سلواکیا او چک جمهوریت له لارې ورغلي دي. د جرمني د فدرال پولیسو په خبره د روان کال په زاکسن انهالت ایالت کې د خپل ډول له مخې د پناه غوښتونکو د نیول کېدو 15مه قضیه ده. سهیل شاهین چې ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازي په توګه پیشنهاد سوی ویلي چې په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ د قانون له مخې د طالبانو حق دی. هغه پرون مازیګر پر خپل ټویټر لیکلی چې طالبان د افغانستان پر ټولو سرحدونو کنټرول لري او خلک یې ملاتړ کوي. دا د یو دولت د رسمیت پیژندلو لپاره 2 اړین مسایل دي. طالبانو د سپتمبر پر 1 د ملګرو ملتونو تر عمومي اسمبلی یو ورځ مخکې د دغه سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش ته لیک واستاوه او په هغه کې سهیل شاهین د افغانستان د دایمي استازي په توګه پیشنهاد کړی وو. طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون او وینا غوښتنه هم کړې وه، خو ملګرو ملتونو تر اوسه د طالبانو دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. نه د دغه سازمان په شپږ اویاوي مغونډه کې د افغانستان په استازیتوب چا ګډون او وینا وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي امریکا، بریتانیا، جرمنی او فرانسې د 2015 د کل اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو بشپړ هوډ لري، خو معلومه نه ده چې تهران هم غواړي دغه خبرو ته رسیدون سي که څنګه. بلینکن دا خبره پرون د ایټالیا له پلازمینې روم څخه سی ان ان تلویزیون ته په یو مرکه کې وکړه.
President Biden got together here in
دوی ولسمشر جو بایدن لخپلو جرمنی، فرانسوي او بریتانوي سیالانو سره دلته په روم کې راغونډ شوی. موږ ټول په دې اړه چې ایران څنګه بیرته د اټومي تړون رعایت تستون کړو په یو خلو یو. دا ځکه نوې خبره ده چې موږ په خوا په دې اړه اختلافات سره لرل په تیره بیا هغه وخت چې امریکا له دې تړون څخه ووتله. د شنبه پر ورځ امریکا، فرانسې، بریتانیا او جرمني له ایران وغوښتل چې د خطرناک تشدد د زیاتېدو د مخنیوي لپاره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون رعایت بیا پیل کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یې بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین عبدالنهیان ویلي چې کارټمی تړون ته د ستنیدو لپاره په واشنگټن کې جدي هوډ موجود وي، دومره ډیرو مذاکرو ته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. د تحریک لبیک پاکستان په نوم د ممنوع ګوند د لس ورځنی لاریون د پای ته رسیدو لپاره د دې ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ موافقه وسوه. د دغه لاریون چې په تاوتریخوالي هم اوښتی برخوال له پاکستانه د فرانسې د سفیر د اخراج او د خپل رهبر ساد روزوی د خوشی کېدو غوښتنه لري. د تحریک لبیک پاکستان ګوند غړي غواړي چې د فرانسې په یو مجله کې د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتور د خبرېدو له کبله د فرانسې سفیر اخراج شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او مذهبي مشر مفتي منیب الرحمن چې په دغو خبرو کې برخه درلوده پرون په اسلام آباد کې د کانفرنس پر مهال د دې موافقې په اړه نور جزئیات ورنکړل. منیب الرحمن زیاته کړه چې د دې موافقې مثبتې نتیجې او نور جزئیات به شاوخوا په یو اونۍ کې ملت ته روښانه شي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تفصیل یې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی شئ، azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ورځو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له افغانستان سره د څه باندې 8.5 میلیونو ډالرو په ارزښت د بشري مرستې ژمنه کړې ده. دغه مرستې د جیشل سرمشریزې په دویمه ورځ اعلان شوې. ښاغلی جانسن د جیشل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې په ټوله نړۍ په ځنګړې توګه افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره ډېرې هڅې وکړي. نن 15 ورځ ده چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. سیفی الله ستانکزی او نورو تفصیل.
د بریتانیې د حکومت لخوا پرون ماښام په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی صدر اعظم بوریس جانسن چې د جیشل په سرمشریزه کې له افغانستان سره د 500 میلیونو پاونډو یا څه باندې 8.5 میلیونو ډالرو کومه مرسته اعلان کړه، په افغانستان کې به څه باندې 2.5 میلیونو خلکو اکثر ښځو او نجونو ته ورسیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دغه مرسته د هغو 391 میلیون ډالرو یو برخه ده چې د سپتمبر په میاشت کې د بریتانیا د حکومت لخوا افغانستان سره اعلان شوه. بریتانیا وایي د غمرستې به د ملګرو ملتو د ادارو او سره صلیب لاري اړمنو افغانانو ته ورسوي. د بریتانیا د حکومت لخوا په یو بیان کې راغلی چې صدر اعظم بوریس جانسن د جیشل په سرمشریزه کې ویل د نړۍ د ټولو مشرانو دنده ده چې د افغانانو په تیر بیا خزو او نجونو چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خطر سره مخ دي ساتنه وکړي. هغه زیاته کړه د بریتانیا د 8.5 میلیون ډالرو د مرستې اعلان به د زیانونو پر وړاندې سمدستي خوندیتوب برابر کړي، خو په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو ساتل په حقیقت کې د نړیوالو هڅو ته اړتیا لري. د جیشل یا د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون د ایټالیا پلازمینې روم کې پای ته ورسیده. د اقلیم د بدلون او د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د اقتصادي وضعیت په اړه بحثونه د اجنډا په سر کې وو. خو د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو غږ کړی چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د نجونو د زده کړې په برخه کې ډیر څه وکړي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د طالبانو د حکومت لخوا له 15 ورځو راهیزې تړلې پاتې دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ چې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون له مشرې شهرزاد اکبر او د ښځو د حقونو فعالې زرقا یفتلي سره په ګډه د نجونو د تعلیم په ملاتړ په ټویټر کې کمپاین پیل کړی، ویلي چې 1 میلیون خلک له کمپاین سره یوځای شوي. ملالې یوسفزۍ په یو ویډیویي پیغام کې چې پر خپل ټویټر اکاونټ یې خپور کړی د جیشل پر مشرانو غږ کړی چې په افغانستان کې د نجونو د زده زده کړو د دوام لپاره چټک او جدي ګامونه پورته کړي.
دا یو عاجله مسله ده. موږ پوهیږو چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو ته اجازه نه ورکوي چې خپل تعلیم پوره کړي. باید په دې عقله یو کار وشي او د جیشل له مشرانو وغوښتل شي چې بیرنی اقدامات تر لاس لاندې ونیسي.
په تیرو دوو لسیزو کې د جیشل هیوادونو ډیرو غړو په افغانستان کې پراخ حضور درلود او دا د دغه هیواد د اوسني اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د طالبانو له واکمنۍ دوه نیمې میاشتې تېرې شوې خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دوی ویلي د طالبانو ټولې کړنې څاري او د رسمیت پیژندلو لپاره د هغوی کړنې په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب له لومړنیو شرطونو دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په افغانستان کې یو سل پنځوسو د زیاتو ساختماني شرکتونو کارکوونکو پرون په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې دوی ته د سویو تړونونو په بدل کې د پیسو غوښتنه وکړه. د دغو شرکتونو ځینو مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي چې تېر حکومت سره یې د سلګونو میلیونو افغانیو په ارزښت د ښوونځیو واټونو جوماتونو او پلونو د جوړولو تړونونه درلودل چې پیسې یې تر اوسه نه دي ورکول سوي. په یو راپور کې جزئیات اوري.
د یو شمیر ودانیزو شرکتونو مسؤلان چې څه باندې څلور میاشتې وړاندې د ښوونځیو واټونو پلونو او جوماتونو د جوړولو لپاره میلیونونه افغانۍ پانګونه کوله اوس وایي چې د ژمي لپاره د سون توکو اخیستو ته حیران دي. د دوی په خبره چې شمیر یې 150 شرکتونو څخه زیات دي او له پخواني حکومت سره یې د میلیونونو افغانیو په ارزښت تړونونه کړي دي خو اوس یې د پور پرې کوونکی نه دی معلوم. د دغه شرکتونو یو شمیر مسؤلانو د یک شنبې په ورځ په کابل کې په یوې اعتراضي غونډه کې د ستونزې ته د نړیوالې ټولنې پام وغوښت. د یو خصوصي شرکت خاوند حمید رحمانیار ازادي راډیو ته وویل
موږ نن دلته راټول شوي یو او شمیر مو شاوخوا 150 کسانو ته رسیږي. دا هغه کسان دي چې د شرکتونو مسؤلیت په غاړه لري. موږ د تیرو حکومت په وخت کې د ښوونځیو جوماتونو کلینیکونو پلونو او سړکونو د جوړولو په هدف په میلیونونه افغانۍ قراردادونه کړي دي خو څوک ځواب ویونکي نشته. د پروژو شمیر شپږ څلوېښت خو ته رسیږي چې په 1398 کال کې قراردادونه شوي وو.
د دې شرکتونو مسؤلین وایي ډېری دغه پروژې پلي کېدو ته نږدې دي. د بومیکا په نوم د خصوصي شرکت مسؤل نورالله
موږ د ښار جوړونې وزارت سره قرارداد وکړ. د هغه وخت په حکومت مو باور وکړ. موږ د خپلو انجینرانو معاشونه نه دي ورکړي. هغه کسانو چې ودانیزو توکو پلورنځي یې درلودل ترې پوروړي یو. زموږ پیسې زموږ حق دی باید راکړل شي. د پروژو کارونه تر 90% پورې د بشپړېدو په حال کې وو خو اوس هیڅ څوک ځواب نه وایي.
یو شمیر ودانیز انجینران چې له دې شرکتونو سره یې کار کوو اوس په واټونو کې توکي پلوري. د ترای کانتری په نوم د یو خصوصي شرکت انجینر شفق الله
ترای کانتری شرکت انجینر یم. د موږ پروژې ډېر مشکلات دي لکه د غني په دولت کې مشکلات او پیسې مې را نه کړلې. تقریبا پروژې ماتیا فساد نه وي فساد تر سیدلې نه تر اوسه پرې یو روپۍ نه درکړې. نو موږ د یو نامو څخه غوښتنه لرو چې دا د موږ غږ لوړو مقامات ته ورسوي د دنیا خلکو ته ورسوي چې دا د موږ مشکل ډېر سخت مشکلاتو سره ګیري یو.
اعتراض کوونکي وایي نړیوال بانک د دې پروژو ملاتړی و خو اوس چې د نړیوال بانک مرستې له افغانستان سره بندې شوي د دغه پروژو برخلیک هم نامعلوم دی. له دې وړاندې هم یو شمېر شرکتونو ورته اعتراضونه کړي وو او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې د دوی د ستونزو هواري لپاره پام وکړي. طالبانو تر اوسه د دغه اعتراضونو په اړه څه نه دي ویلي او دا معلومه نه ده چې د دغه شرکتونو پورونه به څوک پرې کوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس به مجیب رحمان حبیب زای راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د انډین ایکسپریس په ګډون د نړۍ مختلفو ورځپاڼو د کرکټ شولاوریز نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د یک شنبه د ورځې په لوبه لیکنه کړې دي. دغه لوبه کې ټاس افغانستان وګټه او نامیبیا ته یې د 118 منډو هدف وټاکه خو نامیبیا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د 28 منډو په توپیر لوبه افغانستان ته بایلوده. دا د کرکټ په شولاوریز نړیوال جام کې د افغانستان دریمه لوبه وه. افغانستان تر دې پخوا یوه لوبه له سکاټلند ګټلې وه او بله لوبه یې پاکستان ته په کم توپیر سره بایللې وه. د نامیبیا په وړاندې د افغانستان دغه بریا د کرکټ شولاوریز نړیوال جام کې د سیمی فاینل مرحلې ته د افغانستان د ورتګ چانس زیاتوي.
لا نظرونو پټ د طالبانو مشر په محضر کې څرګند شو. د هغې لیکنې عنوان دی چې بریتانیوي ګارډین ورځپاڼې خپور کړی. د مطلب په دوام کې راغلی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د شنبې په ورځ په کندهار ولایت کې په حکیمیه دارالعلوم کې یوې غونډې ته ظاهر شو او په لنډ ډول یې وینا وکړه. اخونزاده په 2018 کال کې لکله چې د طالبانو د مشر په توګه وګمارل شو هم محضر ته نه و څرګند شوی. تر دې پخوا د اخونزاده د مړینې په اړه ګونګوسې خپرې شوې وې، خو ګارډین لیکلي چې د شنبې ورځې واقعه د دغو ګونګوسو په خلاف وه. په کندهار کې د طالبانو د مشر له وینا ویډیو او یا هکس نه دی خپور شوی. یوازې پاړه یو لس دقیقې غږیز فایل بهر شوی. د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته هیبت الله اخونزاده د هغه ځایناستی شو. ګارډین ښکلي چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری له هغه ملاتړ وکړ او نوموړي ته یې د امیر المؤمنین لقب ورکړ او وستایه. په مطلب کې راغلی چې اخونزاده د سپتمبر په 8 نیټه په یو پیغام کې په افغانستان کې د اسلامي شریعت د پلي کېدو غوښتنه کړې. امریکایي سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې هغه آخرین وګړي چې له کابل څخه د جرمني رامشتاین هوایي ډګر ته لېږدول شوي وو نن له دغه هیواد ووتل. په مطلب کې راغلی چې امریکایي چارواکو په دې تړاو چې څومره کسان د شنبې په ورځ له دغه پوځي اډې امریکا ته لېږدول شوي څه نه دی ویلي، خو لیکوال زیاته کړې چې تر دوه اونیو مخکې 1/16 کسان په دغه اډه کې موجود وو. د امریکا هوایي ځواکونو له رامشتاین اډې څخه امریکا ته د وروستۍ الوتنې عکسونه خپاره کړي دي. په عکسونو کې لیدل کېږي افغانان یوازې یو یا دوه بکسونه لري او په داسې حال کې چې باران وریږي تیارې ته پورته کیږي. په مطلب کې دا هم راغلی چې د اگست میاشتې له شلمې کابو 15,000 افغانانو د رامشتاین پوځي اډې له لارې سفر کړی او ډېری یې امریکا ته تللی دي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غړي اصغر افغان استعفا ګڼ غبرګونونه پارولي. د کرکټ ستوري بالر راشد خان ویلي چې خورا سخته ده اصغر افغان دی استعفا ورکړي. اصغر افغان په نړیوالو شل اوره لوبو کې د کیپټان په توګه د نړۍ په سطحه د ډیرو بریاو ریکارد لري. د لوبډلې استعفا ورکړه او ویل چې غواړي نورو ځوانانو ته لاره اواره سي. صفی الله ستانکزی تفصیل وړاندې کوي.
د ابوظبي د کرکټ سټډیوم کې ګلبدین نائب خپل هم ټیمیا او پخوانی کپتان په اوګو جګ کړ او نورو ځوانو لوبغاړو یې بدرګه وکړه. دا په کرکټ کې د اصغر افغان وروستۍ شیبې وې، ځکه استعفا یې کړې او نور نه غواړي نړیوال کرکټ وکړي. په ژړغوني غږ یې له مینوالو وغوښتل چې د افغان لوبغاړو ملاتړ وکړي. په یو کانفرنس کې هم د خپل استعفا دلیل دا راوړ چې غواړي نور ځوانانو ته لار هواره کړي.
ډېر زیات مینوالو مرګرو نو وای د پاره ډېر شاکینګ نیوز چې زه ریټایرمنت مزه کړه خبر مې چاته نه کوله، ورنه مې وخت چا دې کړي وای دا خبر مې ځان سره ساتلې. نو ډېر زیات مینوال خفه هم دي او استاوله په دغه وخت د مزر دي دا پرې کړو کړه او کله کله به ته قرباني ورکې د وطن هیواد لپاره چې آینده ځوانانو ته موقع مله وسی زمينه ورته برابر شي. نو په دې اساس په دې وجه ما وخت چې زه ریټایرمنت
افغانستان په 2 منډو وګټله. د اصغر لپاره وروستۍ لوبه وه او وتوانېد په 23 بالونو د 1 پګیزي او 3 په مټ 1.5 چټکې منډې جوړې کړي. اصغر چې عمر یې نږدې 4.5 ته رسیږي په 2010 کال کې خپل لومړنی نړیوال شلاوریز جام ولوبه وو او د یو ورځنیو لوبو پیل کال د مخه یعنی 2009 کې کړی وو. که څه هم دی 100 کاله تر دې لوبه مخکې په ټیم کې او لوبې کولې. د اصغر افغان په استعفا باندې په کور دننه او نړیواله کچه د کرکټ مینوالو، مبصرینو، چارواکو او سیاستوالو تبصرې وکړې او له هغې د لاسته راوړنو او خدمتونو په خاطر ستاینه وکړه. افغان ستوري بالر راشد خان په خپل ټوټر لیکلي خورا سخته ورته تمامه شو چې اصغر استعفا وکړه، ځکه د او نورو ګڼو ځوانو لوبغاړو ته یو لارښود و. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس او سیاستوال ډاکټر عبدالله هم په خپل ټویټر اصغر افغان ستایلی او ویلي دي چې د هغه کور ودانۍ وایي، ځکه چې 2 لسیزې د کرکټ لپاره خدمت وکړ. د کرکټ نړیوال شورا هم د اصغر پکړنو او کرکټ باندې یو مفصله لیکنه خپره کړې او د کرکټ یوې مشهورې پاڼې کرکټ انفو هم چې نږدې 8 میلیونه فالووران لري د اصغر افغان د خدای پامانۍ عکس د خپلې پاڼې په سر لګولی. سره له دې چې د اصغر افغان استعفا ظاهرا د هغه مینا مینوال خپه کړل، خو مخکې دی ډیر تر انتقاد لاندې و چې ګواکې د ټیم په جوړښت کې چندان پام نه کوي او د ځینو لوبغاړو د مختګ لارې ډب کړې ده. هغه په خپل وروستي خبري کانفرنس کې بیا وویل چې تل یې د افغانستان د بریا لپاره هڅه کړې، ځکه د ده په باور همدا لوبه او په تېره کرکټ دی چې افغانان سره نږدې کوي.
لکه څنګه تاسو ګورئ چې د افغانستان نن لوبه او هر کله لوبه په دې ورځ ټول افغانستان ملت ټول یوې په ټول کپ د نړۍ په هر ګوټ کې نو موږ په همیشه همدا کوشش کړی د بارے مخلوبي کو میچ ګټو دې په مخ باندې مسکار اوري.
اصغر افغان په یو ورځنیو لوبو کې نږدې 2500 منډې جوړې کړې او په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې بیا څه باندې 1400 منډې د ده په نوم ثبت دي. په شپږو ټیسټ لوبو کې 440 منډې کړې. د فرست کلاس او لیست اے او نورو شلاوریزو منډو ټول ټال شمېرې شاوخوا 2000 ته رسیږي. د کرکټ بورډ یو پخوانی مشر شهزاده مسعود چې کلونه کېږي اصغر افغان له نږدې پیژني، د افغان په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اصغر افغان په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې دی لوبډله ته راغی او د نیکو اخلاقو خاوند و او یقینا چې په خپل وخت سره دی ښه لوبغاړی هم و، او خصوصا چې دی کله په ټیم کې کپتان شو او ډېر کلونه د کپتانۍ وکړه، یعنی یقینا افغانستان ته ډېر ویاړونه په لاس راوړل.
اصغر افغان چې شاوخوا شپږ کاله کپتان پاتې شوی، په خپل لوبډل مشرۍ کې ځینې ریکارډونه هم جوړ کړي. یو او تر ټولو مهم دا دی چې د ده په مشرۍ د افغانستان د کرکټ ټیم د 240 بریاو ریکارډ لري، چې په دې حساب دی د هند او نورو ګڼو هیوادونو د وخت له لوبډل مشرانو مخکې دی.
ومردل چې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړي اصغر افغان استعفا له ګڼو پیغامونو او غبرګونونو سره ملاوه. د افغانستان د کرکټ بورډ مخکینی رئیس شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل چې د اصغر افغان په لوبډل مشرۍ سره د افغانستان ټیم به شماره لوبې وګټلې. سفی الله ستانکزی له ښاغلي مسعود سره چې کلونه کلونه له اصغر سره پیژني مرکه کړې ده.
تر کوم ځای پورې چې زه د اصغر افغان په حقله باندې معلومات لرم، یا هغه ډېر د نږدې نه پیژنم د نورو لوبغاړو تر څنګ، اصغر افغان په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې دی لوبډله ته راغی او د نیکو اخلاقو خاوند و، او یقینا چې په خپل وخت سره دی ښه لوبغاړی هم و، او ډېر د ده کراکتر د یو لوبغاړي په توګه باندې ما ډېر زیات خوښېده، ځکه چې یو د نیکو اخلاقو خاوند و او سینر لوبغاړی و. په عین زمان کې احساس د وطن دوستۍ ډېر زیات درلوده، او خصوصا چې دی د کله په ټیم کې کپتان شو او ډېر کلونه د کپتانۍ وکړه، یعنی یقینا افغانستان ته ډېر ویاړونه په لاس راوړل او ډېره ښه کپتنسي وکړله، د هلکانو ښه مدیریت یې کاوه.
ښاغلی افغان اوس پرېکړه وکړله، فکر کوي لږ څه احساساتي پرېکړه خو به نه وي د پاکستان تر لوبې وروسته چې لوبه وبایلل شوه او د ډېرو د انتقاد ګوته ده او د د دوه ورور ته وه، فکر کوي لږ څه احساساتي برخورد نو څه په دې ارتباط له ورلډ کپ وروسته هم کولای شو دا کار څنګه
وایم؟ چې د افغانستان خلکو د خصوصا د کرکټ د مینوالو همیشه توقع په دا نهه کاله کې چې زه د کرکټ د بورډ په خدمت کې وم، توقع یې همدغه سوا چې باید د هر لوبه کې افغانستان ګټه په لاس راوړي. اما دا طبیعي خبره ده چې په لوبه کې ګټل هم شته بایلل هم شته. یقینا چې په دغه وروستۍ لوبه کې چې دوی د پاکستان سره وکړله، دغه لوبه کې هغه پرفارمنس چې باید دوی کړی وای ونه شو، اما دا په لوبه کې راځي. طبعا خلکو به هم ځین انتقادات درلودل، شاید هم ډېر په احساساتو روسته راوستلې چې دی باید استعفا ورکړي. اما زه فکر کوم چې اصغر افغان په آینده کې هم کولی شي چې مصدر د خدمت د خلکو وګرځي. دا یو تخنیکي ځوان ده او د کرکټ ډېره غني تجربه لري. کېدای شي چې کرکټ بورډ اداره په راتلونکي کې په ادارې کې ته ځینې شکار واخلي. زه بیا هم پرېکړه په ځای باندې بولم، ښه ده چې نورو ځوانانو ته دا موقع په لاس ورکړي.
د ده د کیپټنسي په ارتباط راته ووایي چې فکر کوم یو ریکارډ یې پرېښی دی چې د ډېرې لوبې ګټلې په شلاوریزو کې نسبت هندو هغه مخکښو هېوادونو ته، یعنې د ده په اندازه چا لوبې نه دي ګټلې په شلاوریزو کې.
غټه خوبایي په اصغر افغان کې دا وه چې یو ښه مدیر و، هلکانو به هم هغه نورو ځوانانو به حیا هم ځینې کوله، او داسې ښه مدیریت سره د کپتنسي مخکې بوتله. یعنی زه په خپله مینه یو افغان دی او د کرکټ پخواني مشر په توګه ویلی سم چې دومره لاسته راوړنه چې موږ د افغانستان په وخت کې د کپتن سیف په وخت کې درلودل، د بل هیڅ کپتان په وخت کې دومره لاسته راوړنه درلودل.
د کرکټ د یو متخصص په توګه څه سپارښتنه لري د کرکټ مینوالو ته چې د لوبې تر ګټلو بایللو وروسته باید څه وکړي، ځکه چې دغه ریجن چې دی دغه دی جنوبی آسیا په ټوله کې همداسې برخوردونه کوي، مثلا په پاکستان کې ټلویزیونونه ماتوي، جنازې د لوبغاړو کوي، د غیابي چې ولې لوبې وبایللې، په هند کې همداسې برخوردونه کیږي، مګر په اروپا او دغه نورو هیوادو کې به تاسو اطمینان کتلی چې په دغسې شکل لوبغاړو سره چلند نه کیږي، متفاوته دی.
بله همداسې ده، لکه چې دا تاسو مهرباني وکړه، د اروپا چې کوم ټیمونه دي یا د استرالیا چې کوم ټیمونه دي یا د نیوزیلند، هغوی په ډېر حوصله مندي سره او په ډېر هغه سره بل لوبه په مخ دي. د جنوبی آسیا ټیمونه چې دي، خصوصا په دې کې د افغانستان ټیم، کله کله وخت لوبې احساساتي کوي او خلک هم متاسفانه ډېر احساساتي دي. سره دې چې زه دوی احساساتو ته احترام لرم، اما په لوبه کې بایلل ګټل دا باید د دواړو تحمل باید موږ ولرو، هم د ګټلو هم د بایللو.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی مشر شهزاده مسعود و چې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړي اصغر افغان پر موضوع خبرې کولې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. تاسی ازادي راډیو ته غواړی است دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د اګست میاشتې له 13 نیټې راهیسی افغانستان ته 298 متریک ټنه طبي توکي استولې دي. د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په ختیځ کې لس تنه افغان زلمیان او ځوانان چې په یوه لارۍ کې پټ سوي وو موندل سوي دي. سوهیل شاهین چې ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازي په توګه پیشنهاد سوی ویلي چې په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ د قانون له مخې د طالبانو حق دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي امریکا، بریتانیا، جرمنی او فرانسا د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو بشپړ هوډ لري، خو معلومه نه ده چې ایران هم غواړي دغو خبرو ته راستون سي که څنګه. د تحریک لبای کې پاکستان په نوم ممنوعه ګوند د لسورزنی لاریون د پای ته رسیدو لپاره د دې ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ موافقه وسوه. وروسته له هغې چې په شمالي مقدونیا کې اپوزیسیون پرون یک شنبه دویم ځلې ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ. د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه پرون د هوایي دهلیز لاري 40 ټونه ځنغوزی چین ته صادر شول. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دا لړۍ به دوام کوي. تفصیل په دې راپور کې.
چین هیواد ته د افغانستان د جلغوزو صادرات له سره پیل شول. د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد د جلغوزو د صادراتو د پیل په محل رسنیو ته ویل د روان کال له پیله په افغانستان کې له 13 تر 14 ټنو جلغوزی تولید شوي، چې له دې جملې 45 ټنه نن د کام ایر هوایي شرکت په همکارۍ د هوایي دالیز له لارې چین ته صادرې شوې.
د افغانستان څخه 45 ټنه جلغوزی چین هیواد ته صادر سول او بل دا سه دا لړۍ به دوام کوي او ان شاء الله په هیواد کې سکل لاتون تر 10000 ټن پورې زنغوزی عایدات لرو. دا ټول سوي دا ټولیږي د ټولېدو په حال کې دي. زیات له 1 میلیارډ ډالر نظم هیواد ته ان شاء الله دی نه نه عاید راځي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې مرستیال یونس مومند وایي چې اوس د جلغوزو د صادراتو لړۍ په خپل د افغانانو په مالی لګښت تر سره کیږي.
د جلغوزو انتقال تقریبا د 15 میاشتو یا 16 میاشتو را په دی خو انتقال په ټپه درېدلې و. لله الهام د خدای تعالی په نصرت او په کومک باندې موږ وکولای شوای چې ساش کال جلغوزي د افغانستان خلک په هغه خپل ظرفیت چې په افغانستان کې دي په هغه ظرفیت د جلغوزستان نه د خارجانو کومکسته نه د بل هیچا کومکسته.
بهر ته د افغانستان د صادراتو لپاره هوایی دهلیز په 2010 کال کې رامنځته شو او د همدې دهلیز له لارې بهر ته په لومړي ځل په 2013 کال کې جلغوزي صادرې شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونې د معلوماتو په اساس په 2013 کال کې 2008 ټنه، په 2019 کال کې 1200 ټنه او په 2006 کال کې 15500 ټنه چې په مجموع کې 8000 ټنه جلغوزي کیږي د چین هیواد ته صادرې شوي. د طالبانو حکومت د چارواکو په وینا په روان کال کې په افغانستان کې له 1300 تر 1400 ټنو جلغوزي تولید شوي او په اوسط ډول به له 8000 تر 1300 ټنو چین ته صادرې شي. که څه هم چې تر دې مخکې جلغوزو صادرات د امریکا د پراختیایي ادارې په مالي ملاتړ ترسره کیدل، خو اوس یې ټول لګښت د افغان سوداګرو لخوا ورکول کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.